دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې ولسمشر اشرف غني نن یو وار بیا په کابل کې د فساد په وړاندې په یو د مبارزې په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې حکومت یې په راتلونکي کال کې د فساد په اړه د جدي مبارزې نیت لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار سرتجزیز د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د ارګ لا اکسل عمل نه خبرو خو پایله خبرونه کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پروان ولایت کې پولیسو یو او یو مشکوک کسان نیولی. د افغانستان ولسمشر د کاسا زر پروژې د پرانستلو لپاره تاجکستان ته ځي او د ترکیې صدر اعظم استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل: په جنوبی سالنګ کې پر لوی لار امنیتي ځواکونو یو او یو مشکوک کسان نیولې دي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن په هغو موټرو کې نیول شوي دي چې څاروي یې انتقالول. د امنیه قمندان په وینا د دغو کسانو په جیبونو کې 15 افغانۍ وي او له دې ورته مشابه نقشو داسې ښکاري چې دغو کسانو غوښتل چې په شمالي ولایتونو کې د دولت مخالفه وسلوالو له لیکو سره یو ځای شي. د پیښې تحقیقات روان دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به راتلونکي سه‌شنبه تاجکستان ته ولاړ شي. د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې تمه ده چې افغان ولسمشر د کاسا زر پروژې پرانستنه وکړي. د انرژي پر دغې پروژې به 1.5 میلیارد ډالر مصرف شي چې له قرغزستان به تاجکستان او بیا افغانستان او پاکستان ته برېښنا انتقالوي. د افغانستان لوی څارنوال وایي له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي مرکز پرانستل به په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې همغږې کړي. لوی څارنوال فرید حمیدی نن په یو غونډه کې په کابل کې وویل چې د دې مرکز پرانستل به د فساد په وړاندې د حکومت مبارزه همغږې کړي او هم به د سیاسي لاسوهنو مخه ونیسي. نن سهار افغان ولسمشر اشرف غني په یو غونډه کې له فساد سره مبارزه ناکافي وبلله او له فساد سره د مبارزې د عدلي مرکز د پرانستلو اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل
اوس پاکستان نور دنیا سزا نشي پټولای، نور غواړي شي له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذب دلایلو باندې له حقیقت لري دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
مینپال زیاته کړه چې پاکستان غواړي په یوه بله پلمه ځان ته برعت ورکړي خو نور ټول د هغوی په هدفونو پوه شوي دي. جمهوري ریاست وروسته له هغه یادې څرګندونې کوي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریاسم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره اړتیا نشته چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشار راوستل شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو نن استعفا وکړه او له دې سره ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لار پرانستل شوه چې د خپل واک نور هم پسې ټینګ کړي. د داوودوغلو استعفا به د میتر 22 چې حاکم ګوند عدالت او ترقی په خپل غونډه کې نوی مشر ټاکي تطبیق نشي. اردوغان هم د عدالت او ترقی ګوند غړی دی خو د دوی دواړو ترمنځ په وروستیو کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو پر سر اختلافات پیدا شوي. داوودوغلو له کردانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پلوي کوي او اردوغان د کردانو پر ضد د پوځي کمپاین ملاتړی دی. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لورې هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوي دي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباغ سیمه په رسمیت وپېژني. دا لایحه نن پارلمان ته د بحث لپاره واستول شوه. تر 2 لسیزو ډېر وخت شو چې باکو او ایروان د ناګورنو قرباغ پر سر اختلاف لري. ارمنستان په سیمه کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د 80 میلادي کلونو په وروستیو او 90 میلادي کلونو په لومړیو کې هغه سیمې چې ارمنیان پکې ډېر اوسي ونیولې. د دې جګړو پر مهال نږدې 1.5 زره کسان وژل شوي وو خو د ناګورنو قرباغ خپلواکي هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. د بنګلاديش د ستر اسلامي ګوند جمعیت اسلامي مشر به په 2 ورځو کې په دار وځړول شي. د بنګلاديش سترې محکمې نن د جنګي جرمونو له امله د متیو الرحمن نظامی د مرګ سزا تایید کړه. متیو الرحمن نظامی د قتل بدلمنۍ اړولو او په 1971 میلادي کال کې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال د تکړه خلکو د وژلو د پروګرامونو په ترتیبولو مجرم پیژندل شوی دی. پاکستانی پولیسو نن د یوې قبایلي شورا 15 غړي ونیول او هغه یې تورن کړل چې په ژوندون یې د یوې نجلۍ د سوځولو امر وروسته تر دې وکړ چې د نجلۍ د یوه هلک او نجلۍ په تیښته کې مرسته کړې وه. د ډونګا ګلی په شارګوټي کې چې د اسلام آباد د شمال په 50 کیلومتره کې پروت دی، د پولیسو مشر سید نذیر وویل 14 کلن نجلۍ تیره اونۍ د قبایلي شورا په امر وسوځول شوه. په نیول شویو کسانو کې د نجلۍ مور او ورور هم شامل دي، ځکه چې دوی د دې نجلۍ د سوځېدو پر مهال حاضر وو او مخالفت یې نه کاوه. او روسي خبر داده چې د روسي پلری ختیز او سایبریا کې 1530 ځای اورونه لګیدلې دي چې تر 5900 هکتار ډیر مځکه یې نیولې ده. د روسي د لری ختیز د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو ډیر اور د لری ختیز په امور سیمه او د سایبریا په بوریاتیا سیمه کې لګیدلې دی. چارواکي وایي چې اورونو د اورال او سویدلوفسک او د روسي په لویدیځ کې د ولکدا سیمې هم اغیزمنې کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. چارواکي وایي په جنوبي سالنګ کې پر لویه لار امنیتي ځواکونو یو بیا مشکوک کسان نیولې دي. په دې اړه به په مستقیمه توګه سالنګ ته څیرمه له خپل خبریال نه ژوندی حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې جمهور رئیس اشرف غني وایي چې سږ کال په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کیږي، خو د ملي یووالي حکومت په تیرو 19 میاشتو کې په دې برخه کې څومره اقدامات کړي؟ افغان څېړونکی حاجي سید داود وایي ولسمشر غوښتل چې وایي
چې په تیرو 19 میاشتو کې موږ په سوله او په جګړې او په دې مسایلو مصروف یو، او بعد دې نه به موږ د فساد په ورکولو کې ګامونه اخلو.
له ښاغلي سید داود سره په همدې موضوع مرکه لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی. په یو رپورټ کې به مو له دې خبر کوچی سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحث وشو. شي نور رپورټونه هم لرو له موږ سره. رپورټونه وایي چې په جنوبي سالنګ کې پر لویه لار افغان امنیتي ځواکونو یو بیا مشکوک کسان نیولې دي. له پروان ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره هم دا اوس په تماس کې دی. حنایش صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د دغه موضوع په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دا یو بیا کسان څوک دي او د کوم دلایلو له مخې نیول شوی؟
سلامت اوسې. همداسې رنګه چې تاسو ویل ګران همکار، د اویا تنه ډېر کسان د پروان پولیس لخوا نیول شوي دي چې ویل کېږي چې هغوی کسان د مخالفین وسلوال کسان دي چې شمال ته را روان وو. د پروان امنیه قمندان محمد زمان ماموزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ملي امنیت ریاست ته وسپارل شوي دي.
دوی څنګه په لار روان و؟ په کوم ځانګړي موټرو کې تلل؟ یعنی حکومتي ځواکونه څه وایي چې څنګه یې نیولې دي؟ د لارې لاروي و یا په ځانګړو موټرې لرلې یا د ځانګړو لارو نه تلل؟
هغوی وایي چې د باربري موټرونو کې ځای پیدا شوی و. هغوی ځینې دا باربري موټرونه چې حیوانات بار کړی و، ګوسفند لکه ګوسفند غوندې او ګاو غوندې داسې شیان، او ځینې شفرونه ورسره هغوی سره و چې دا مشکوکوي چې دا افراد شمال ته روان دي او د مخالفینو ډله احتمالا د مخالفین ډله دي. په دې خاطر چې هغوی وایي دا دریم ځل دی چې داسې کسان نیولي دي چې راپورونه لري هغوی چې په شمال په پروان او د سالنګ لارې ته په شمال کې داسې افراد روانېږي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. په پروان کې د ازادي راډیو خبري احمد حنایش وو چې ویلي په جنوبي سالنګ کې پر لویه لار امنیتي ځواکونو تراوی زیات مشکوک کسان نیولي. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی احمد حنایش ته وویل چې دا کسان نن په موټرو کې نیول شوي و چې څاروي انتقالول. د امنیه قمندان په وینا دغه کسانو په جیبونو کې 15 افغانۍ وي او له دې ورته مشابه نه خدای څخه ښکاري چې د کسانو غوښتل په شمال ولایتونو کې د دولت له مخالفو استوالو سره یو ځای شي. په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور رپورټونه درته وړاندې کول. مخکسر اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې سکل په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي. ښاغلی غنی چې نن د فساد په وړاندې د ستونزو یو کانفرنس ته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و خبرې کولې، وویل اداري فساد د افغانستان ملي شرم دی او په وړاندې د مبارزې لپاره څو مرکزونه جوړوي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د فساد موجودیت ملي شرم دی او په وړاندې سکل جدي مبارزه پیلېږي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځ د اداري فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې لخوا جوړې شوې یو غونډې ته خبرې کولې، وویل د فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي خو دا کارونه لا تنظیمېږي. نوموړی وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بریالیتوب لپاره به عالي شورا، عدلي تخصصي مرکز او د نړیوالې ټولنې سره ګډ د مبارزې مرکز جوړ کړي.
In acknowledging that corruption is our national shame,
احساسیدون کې فساد زموږ ملي شرم دی او موږ اړتیا لرو چې دا په نظر کې ونیسو او دې ته په نظر موږ باید په وړاندې جدي مبارزه وکړو او له هغه پرته موږ نشو کولای په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ لوړ کړو.
هغه وایي چې روان میلادي کال به په 15 هغه وزارتونو کې چې ډیر لګښتونه لري د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي غنی په وینا په دې کې د کورنیو چارو، مالیې، پوهنې، ترانسپورت او قانون وزارتونه شامل دي. جمهور رئیس غنی وایي چې له دې سره به د افغانستان په اړه جوړیدونکي ورسره غونډې ته یوازې خبرې نه بلکې عملي نتیجې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د فساد موجودیت په اړه د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې خلک د ملي یووالي حکومت د فساد په وړاندې د سیاسي ارادې په نشتون تورنوي. څه باندې لس ورځې وړاندې د دې ټولنې سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو نورو بنسټونو تر ټولو ډیر په فساد ککړ ګڼي. جمهور رئیس غنی بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه له 600 ډیر قاضیان بدل شوي، 45 شرکتونه یې په تور لیست کې راوستلي او د کابل بانک په څیر د فساد له دوسیې څخه یې شاوخوا 50 میلیونه ډالر د دولت خزانې ته راګرځولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس مایکل میلبن چې ډیر وخت په افغانستان کې د فساد په وړاندې اندېښنې کاراکوی وای چې فساد په افغانستان کې نامنه یو تزمینه برابرې کړې دي. ښاغلی میل بن وای چې تیر باید هیر شي خو د فساد سره نوې مبارزه باید جدي وي.
موږ به هڅه وکړو چې د فساد هغه بنسټیز ستونزې په نښه کړو چې په تیر کې ورته ډېره پاملرنه نه ده شوې. موږ باید د فساد او امنیت په اړه فکر وکړو او فکر وکړو چې څه حل لارې ګټورې دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو په تیر کې هم د فساد سره د مبارزې ګڼې ژمنې کړې خو د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو بې باوري د کمیدو پر ځای ډېره شوې ده. افغان حکومت د تیرو 44 کلونو راهیسې په هیواد کې فساد جدي ستونزه ګڼي خو خلک وایي چې په وړاندې جدي نه مبارزې دا لړۍ بیرنګه کړې ده. د افغان حکومت د کلیو پراختیا وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته سخت قوانین وضع کړي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی نن د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو کانفرنس ته وویل اداري فساد د افغانستان ملي شرم دی او په وړاندې د مبارزې لپاره به یې څو مرکزونه جوړ کړي. خو د ملي والی حکومت په تیرو 19 میاشتو کې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي دي؟ په دې اړه مې له افغان څېړونکي حاجي سید داود څخه وپوښتل.
خبره واقعا په ځای خبره وه او هغه دا وه چې ولسمشر ویلې چې اداري فساد افغانستان ته د ملي شرم حیثیت لري. وکړه دا چې د افغانستان هغه اعتبار په نړیواله کچه ډیر راټیټ کړی دی. اما دا چې ولسمشر په تیرو 19 میاشتو کې کله چې واک ته رسیدلی دی، زه فکر کوم په یو ډول ځان خلاصو او داسې خلکو ته دا خبره وړاندې کوله چې په تیرو 19 میاشتو کې موږ په سولې او په جګړې او په دې مسایلو مصروف وو او بعد دې نه به موږ د فساد په ورکولو کې ګامونه اخلو.
حاجي صاحب، ولسمشر ځینو لاستراوړونو ته اشاره وکړه، ویل چې د 600 په شاوخوا کې قاضیان بدل کړي دي، په قضایي او عدلي ادارو کې اصلاحات راوستي دي. د کابل بانک قضیه ته اشاره وکړه.
او تر هغه ځایه پورې چې د اداري فساد لړۍ منګه په دې تیرو دیسو کډونو کې په افغانستان کې په مهاجرت کې مطالعه کړې ده، زه فکر کوم چې د اشخاصو افرادو په بدلۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته دا ډیر یو غیر مسلکی خبره ده. من کله په دې باور کولای شو هغه اشخاص او افراد اول باید په مسلکی لحاظ د دې وړتیا ولري د هغې چوکۍ، او دا چې یو سړی مسلکی نه وي، تاسو یې په یو کار ګمارئ، هغه د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، د یو ولایت نه بل ولایت ته، هر چیرته چې بدل کوي، هماغه کس دی د هماغو خواصو سره د هماغو عاداتو سره. ښه خبره دا وه چې د دې په ځای دغې خلکو سره خبرې شوې وای، د هغه حقوق او امتیازات چې یو قاضي ته یو څارنوال ته په پام کې نیول شوي دي، او د دوی حقوق او وجایب د خلکو په وړاندې په دغو مسایلو باندې کار شوی.
حاجي صاحب، سید داود، ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې د دروي نوو ادارو د رامنځته کېدو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې د اداري فساد پر ضد باندې تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې هم یو شمېر ادارې رامنځته شوې دي، یعنی یو شمېر ادارې شته چې په دې اړه باندې کار کوي او باید مبارزه یې کړې وي. د درې نوو ادارو رامنځته کول، لکه ده ویل چې د اداري فساد پر ضد به د مبارزې والی شورا رامنځته کوي، همدارنګه به له نړیوالو مرستندویه هیوادونو سره یوه کمیټه جوړوي او نور، دا به په دې برخه کې څه اغېز ولري؟ یا فکر نه کوي چې دا به په خپله ادارې دومره زیاتې کړي چې بیرته به اداري فساد ته پکې لاره واره شي؟
بدبختانه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هر څومره چې دا تشکیلات پیسېږي او زیاتېږي، زه فکر کوم چې اداري فساد نور هم ورسره مخکې ځي. هغه موږ ته تېر دیارلس کاله دا ښیي چې د ولسمشر کرزي په وخت کې هم کله چې دغه بنسټونه را جوړ شول، دلته کاري تداخل رامنځته شو، یعنی په دې معنا چې یو به د بل په کار کې مداخله کوله، یو به بل ته مسؤلیت نه احساسوو. ښه مثال دا دی چې مثلا د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارې هغه دوسیې چې څارنوالۍ ته لېږلې، څارنوالۍ به قطعا هغه دوسیې نه مطالعه کولې، حتی نه به یې لیدلې، او رسنیو سره به یې ویلې چې موږ خبر هم نه یو. زما په اند باندې، زما وړاندیز د یو افغان په صفت او دوی ته د هغه چا په صفت چې واقعا په دې ملک په سیاسي، اجتماعي او ملي اعتبار باندې خفه کېږو، د دې په ځای چې دوی دا ادارې زیات کړي، ښه دا دی چې یو بامسؤلیته سړی دی په وزارت کې د کار په راس کې مقرره یې، په هغې دې فکر وکړي چې دا وزیر د دې وړتیا لري که نه لري، دا مهین د دې وړتیا لري که نه لري.
حاجی سید داود چې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر په نننیو څرګندونو تبصره کوله. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست یوه بیلګه بولي چې ګواکې د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکن شي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي که څه هم پاکستان په لیکلې بڼه افغانستان، چین او امریکا ته دا ژمنه ورکړې وه چې هغه وسلوالې ډلې به ځپي چې سوله نه کوي، خو اوس یې پر وړاندې پوځي اقدام مناسب نه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان باید خپل دریځ روښانه کړي چې له تروریزم سره ملګری دی او که د تروریزم په مقابل کې.
اوس پاکستان نور له دنیا سزا نه شي پټولی، نور غواړي شي له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې، له حقیقت لرې دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ظاهره د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی وي، او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوښښونه جاری وساتل شي. په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په کلکه له پاکستان وغوښتل چې له ژمنې سره سم دی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام د افغانستان د سولې بهیر ته زیانمنونکی بولي چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د سولې په برخه کې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ هیله د وخت ضایع کول دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې او جنګ په اړه هیڅکله پر پاکستان ملا ونه تړي او له پاکستانه په دې برخه کې د صداقت تمه هم ونه لري.
د پاکستان تککینو د هغې په تمه باندې هغې د افغانستان په ارتباط هېڅکله یو مخې سیاست نه دی لوبولی. نو دوی تر هغه وخته پورې چې د دوی غوښتنې د پاکستان غوښتنې عملي نه شي، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې امن راشي.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د طالبانو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د وخت د اخیستو په معنا بولي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید له ولس سره په همغږۍ هڅه وکړي څو سیمه ییز او نړیوال هیوادونه په دې قانع کړي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او باید پر ضد یې ګډ اقدام وشي.
یوازې ارګ نه دی چې د پاکستانی چارواکو له چلند نه شکایت کوي، بلکې هغه افغانان چې د تورخم له لارې افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي هم ادعا کوي چې پاکستانی ملیشی یې زوروي او په یو بل نوم پیسې ترې اخلي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وایي په تورخم کې د ډیورند په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وایي پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تنه افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغان یې خولاړو نو هغه پیسې تیالي دا اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستې وره نه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تقسیری ته پوستی کوي نه ورته وایي چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستی څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه وي والله کوي پرېږده اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه مور یا خپل ماشومان یې کنه هغه څه پاسپورټ بیا هم دغه پازاب به یو پیسې ته غواړي به پیسې نه پریدي مده ما افغانان سره ډیر پاکستان ډیر بد راوي کوي باید دې موږ حکومت موږ دغه مخوري دې ظلم نه افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر نظر هم واخلو ولی بریالي نه شو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسون زمني او وایي دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسون زه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باندې بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېږو او په هغه کې هم دغه لیکل شوی و چې غوښتنه ده چې باید رسمي پاسپورټ باندې لاړ شي او د پاسپورټ نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دغه مسائل چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې باسو شو ان شاء الله چې نتیجه به ترلاسه شي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راتګ کوي، څوک د خپلو خپلوانو کرا او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12:00 اوریدل شي. د یوې تخنیکی ستونزې له کبله په دې رپورټ کې ستونزې راغلي، زموږ معذرت ومني. اوس هم یو بل رپورټ راځو او غدا دی چې په جرمني کې هغه کډوال چې د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي یو شمېر افغانان او پاکستانیان دي چې له کرکټ سره بلد دي. د جرمني د کرکټ بورډ مشر ویلي چې هغه کډوال چې نوی ورغلي په بیساري ډول د کرکټ لوبې سره لیوالتیا لري. دی وایي چې دوی د پاره د میدانونو او همدارنګا د کرکټ د لوبو د ځایونو د جوړولو هڅه کوي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د جرمني د کرکټ بورډ مشر براین منتلی وایي چې له ډیرو پښتنو او ستونزو سره مخامخ دی او پر دې غور کوي چې د کرکټ نوي کلبونه جوړ او تجهیز کړي څو هغه کډوال چې د لوبه ښه کولای شي پکې جذب شي. جرمني ته تیر کال 470,000 کډوال ورغلي چې 2,000 افغانان او 8,500 پاکستانیان هم پکې دي. د جرمني په ایسن ښار کې د کرکټ بورډ اداره وایي چې د دوی پر پاڼه زیات خلک د کرکټ د کلبونو د جوړېدو غوښتنه کوي. لی د فرانکفورت خبري اژانس ته ویلي موږ هر ورځ پر خپل ویب پاڼه تر 50 زیات داسې پیغامونه اخلو چې د کرکټ کلبونو د جوړېدو غوښتنه پکې شوې وي. دا پیغامونه د هغو افغانانو او پاکستانیانو له لوري ورځي چې کرکټ یې کړی یا ښه ورسره بلد دي او اوس جرمني ته کډوال شوي دي. د جرمني د کرکټ بورډ مشر وایي چې ورغلو کډوالو ته دا امکانات ورکړ شوي چې والیبال یا فوټبال وکړي، خو د کرکټ د لوبي پاړه څه نه دي شوي. فرانس پرس لیکي کله چې منټلی د جرمني د کرکټ بورډ مشري په 2012 میلادي کال کې واخیسته، په جرمني کې 1500 کسانو په لږته لږه اویا ټیمونو کې کرکټ کاوه، خو اوس لږته لږه 4000 کسانو په جرمني کې په 250 ټیمونو کې نمونه ثبت کړي دي. د جرمني کرکټ بورډ تیره اونۍ د 100 نورو کلبونو د جوړېدو هرکلی وکړ. د جرمني د کرکټ بورډ مشر براین منټلی څرګنده کړه چې له نویو کلبونو سره محدودې مرستې شوې او د کډوالو ځوانانو تر ټولو ستره ستونزه د کرکټ د میدان موندل دي. د براین منټلی په وینا دوی یوازې دومره کړي چې ځوانانو ته وکټونه او بیټونه ور وویشي. لی ویلي، زه دې ته ډېر خوشحاله یم خو په شدت د منابعو له کمبود سره مخامخ یو او دا ځوانان له ستونزو سره مبارزه کوي.
دا ازادي ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شو، خو په پام کې ده د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرایو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوي چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت ښایي دا وي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنګي جنایتونو موارد زیات شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د ژنیو د 4 کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکوونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنګي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي، خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په 2 هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه سترې ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي، د بحث یوه موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعت کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمېر هیوادونو په دې ګومان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډډه وکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. ایران له امریکا څخه د موټرو په واردولو بند د موټرو واردول بند کړل، ځکه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په خپلو خبرو کې پر دغه کار انتقاد کړو. ایران غواړي له نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د موټرو جوړولو بازار پراخ کړي او له همدې کبله یې له یو شمېر اروپایي موټر جوړونکو شرکتونو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو یو رپورټ لرو چې له خبرېدو د وخت کمیل کبله پاتې شو، خو یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زموږ د ویبپاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ رپورټونه مطالب له نور تفصیل سره وګورئ.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو په همدې ځای د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. دا ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده چې فرشته نگاه سټوډیو ته راغلې ده او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملند. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 اف ام میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مقامات امنیتی افغان از بازداشت بیش از 70 فرد مشکوک در شورای سالنگ جنوبی خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شاهرگ سالنگ جنوبی دستگیر کردند. رئیس جمهور غنی به هدف افتتاح پروژه کاسا هزار به تاجکستان خواهد رفت و احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه از سمتش استعفا داد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شاهرگ سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزی، قمندان امنیه پروان، امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد را دیشب از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. در جیب هر کدام این افراد 5 افغانی بود و چنان به نظر می رسد که می خواستند به حلقات مخالفین در ولایت شمال بپیوندند. بر اساس بعضی گزارش ها اکثر این افراد پاکستانی اند. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت خارجه تاجکستان می گوید قرار است رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه آینده به تاجکستان سفر کند. قرار است در جریان این دیدار دو روزه پروژه کاسا ازار افتتاح شود. این پروژه بیش از 1.1 میلیارد دلاری برق را از قرقزستان به تاجکستان، افغانستان و سپس به پاکستان انتقال خواهد داد. رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به مبارزه ناکافی در خصوص فساد اداری، تصمیم حکومت مبنی بر ایجاد مرکز عدلیه مبارزه با فساد را صبح امروز در نشست در کابل اعلان کرد. در این حال لوید سارنوال افغانستان میگوید ایجاد چنین مرکز عدلی میتواند تلاش های افغانستان را در این راستا هماهنگ بسازد. فرید حمیدی، لوید سارنوال افغانستان.
البته در این رابطه قدم های جدی برداشته میشه. ایجاد از این مرکز تمام اقدامات دولت افغانستان را به منظور مبارزه با فساد هماهنگ میکنه، بیشتر منسجم میسازه، از مداخلات سیاسی به دور میکنه.
این در حال است که یک گزارش 3 ماه پیش سازمان شفافیت بین المللی نشان داده بود که افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان است و حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است. و خبر آخر داخلی که ریاست جمهوری افغانستان می گوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است اشد مجازات برای جرایم سنگین در قوانین کشور مردود شناخته نشده و این کار با شفافیت تمام انجام خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان و قوانین جزایی افغانستان اشد مجازات را در مورد جرایم سنگین مجاز دانستند. مهمتر از همه ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد اشد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود نشناخته.
خبرهای جهان دل آزاد بعد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها، احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه امروز اعلان کرد استعفا می کند. این مسئله راه را برای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هموار می سازد قدرت بیشتر را قبضه کند. استعفای داوتوغلو به تاریخ 22 ماه می رسما زمان لازم الاجرا می شود که اعضای حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در جلسه اضطراریشان جانشین داوتوغلو را انتخاب کنند. اردوغان نیز عضو امین حزب است، ولی وی و داوتوغلو در این اواخر روی نحوه برخورد با ملیشه های کرد در جنوب شرق ترکیه با هم اختلافات نظر داشتند. داوتوغلو به امکان از سرگیری مذاکرات صلح با کردها اشاره های داشته است، ولی اردوغان متعهد به کمپاین نظامی علیه کردها می باشد. پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این دختر 16 ساله یک زوج جوان را کمک کرده بود فرار کنند. سعید وزیری رئیس پلیس محلی در منطقه دونگگلی در 50 کیلومتری شمال شرق اسلام آباد می گوید این دختر 16 ساله هفته گذشته بعد از آن زنده به آتش کشیده شد که شورای قبایلی وی را محکوم به قتل ناموسی کرد. وزیری گفت این شورا به این سبب دختر جوان را محکوم به مجازات کرد که عزت و نام تمام قریه را لکه‌دار ساخته بود. دختر و پسر جوان را که این دختر 16 ساله کمک کرده بود هم از این منطقه بودند. قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرب اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. موتی و رحمان نظامی به اتهام قتل، تجاوز جنسی و طرح کشتن روشنفکران در جریان جنگ‌های سال 1971 بنگلادش محاکمه می شد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز قمندان یک قطعه نظامی را که مسئول حفظ امنیت زون سبز بغداد بود از کارش برطرف کرد. یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که جنرال محمد رضا به سبب حملات تظاهر کنندگان علیه نهادهای حکومتی که در 30 اپریل بر منطقه زون سبز هجوم بردند برطرف شد. و خبر آخر که حکومت ارمنستان مصوبه لایحه‌ای را تصویب کرده است که از سوی اعضای مربوط به اپوزیسیون در پارلمان آن کشور ارائه شده بود و بر اساس آن استقلال منطقه ناگورنو قره‌باغ آذربایجان به رسمیت شناخته می شود. مصوبه این سند برای بررسی امروز به پارلمان فرستاده شد. ارمنستان و آذربایجان از 2 دهه به این سو روی موضوع ناگورنو قره‌باغ در یک بنبست قرار داشتند.
شنونده رادیو آزادی استید، با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات امنیتی افغان بیش از 70 فرد مشکوک را در شارای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. چرا حکومت وحدت ملی از ایجادش تا کنون نتوانسته با فساد اداری مبارزه‌ای که تعهد کرده بود انجام دهد؟
اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته.
یک تحلیلگر افغان بود. ارگ ریاست جمهوری میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز نماینده سیاست دوگانه پاکستان است.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بده، ولی به هیچ صورت دنیا دیگر فهمید که لعنهای تروریسم در کجا هستند.
از برگزاری 4 نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل نیز برایتان خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. برای شنیدن اینها با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی گرفتار کردند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت این افراد را شب گذشته از موترهای دستگیر کردند که مواشی را انتقال می دادند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل گزارش می داد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند 71 نفر از افراد مشکوک را بازداشت کردند که احتمالاً از مخالفین دولتند و از راه کابل پروان به شمال افغانستان انتقال داده میشدند. به گفته پلیس پروان این تعداد از افراد در موترهای باربری که مواشی را انتقال می‌دادند خود را میان گوسفندان مخفی کرده بودند. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در این مورد ناوقت روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت این 71 نفر در جریان تلاشی در شهرهای کابل پروان به دست پلیس افتادند.
به این وقتا که تحرکات دشمن در ولایت شمال زیاد شده، همی چکی شهرها را بدوش داریم که باید پوسته های ما وسایط را تلاشی میکنه. شب گذشته 71 نفر از موترها گرفتیم که مشکوک به نظر رسیدن. موضوع را با مقام محترم وزارت پیشنهاد کردیم. اونجا از طرف مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت توجیه شده. یه اشخاص رسما با ریاست امنیت ملی داریم. اونا پیگیری میکنن.
قماندان امنی ولایت پروان همچنان گفت در تحقیقات ابتدایی آنان نشان می‌دهد که این افراد به گونه شفری علائمی نزدشان موجود بود که احتمال دارد با صفوف مخالفین مسلح در شمال افغانستان می‌پیوستند.
که مشکوک به نظر رسیده چند نقطه سوال برانگیز بود که 4-5 نفر یک تیکت گرفته، مثل که آدم مسئول 5-6 نفر باشه. در جیب هیچ کسیش هم 1000 افغانی نبود، 500 الی 800. در جیب هر نفرش 2 پول فلزی افغانی بوده، یکی 2 یکی 5. در جیب هر نفر 3 دانم نبود، فقط 2 تا. این همه چیزا را که ما دیدیم دیگه سوال شد که حتما کدام شفر در بین مردم هستن که میرن شمال. طرف شمال میرفتن، یک مرتبه میرفتن قندوز، یه دفعه میرفتن فاریاب.
با گفته مقامات امنیتی ولایت پروان این 30 مورد است که گروه های 70 نفری مشکوک را در مسیر شهرهای کابل پروان بازداشت میکنند که با دستگیری این گروه 71 نفری حدود 200 تن از این افراد را تا حال بازداشت کردند که گمان زده میشود که این گروه های مخالفین مسلک دولت به شمال کشور در صفوف آن گروه در جنگ برده میشوند.
شنیدید که مقامات امنیتی افغان 71 فرد مشکوک را در شهرهای سالنگ جنوبی بازداشت کردند. اما برخی از رسانه ها گزارش داده می گویند که تعداد بازداشت شدگان بیش از 200 نفرند و اینا وابسته به گروه طالبانند. در این گزارش ها بیشتر بازداشت شدگان اتباعی پاکستانی خوانده شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی این را امروز در کنفرانسی که از سوی اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد در کابل راه اندازی شده بود گفت. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید جامعه جهانی در زمینه مبارزه با این پدیده با افغانستان یاری و همکاری می کند. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فساد اداری را شرم ملی برای این کشور می داند و می گوید که در سال جاری برای ریشه‌کن ساختن آن تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که در زمینه مبارزه با فساد اداری اقدامات شده و در این راستا برنامه‌های منظم‌تری روی دست است. آقای غنی میگوید که برای مبارزه جدی و مؤثر در برابر فساد اداری شورای عالی، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد.
In acknowledging that corruption is our national shame.
فساد که احساس می شود شرم ملی ماست. ما نیاز داریم تا این موضوع را در نظر گیریم و در برابر این پدیده جدا مبارزه کنیم. بدون آن نمی توانیم در نشست های جهانی بیرق خود را بالا کنیم.
رئیس جمهور غنی می گوید که در سال جاری در وزارت های امور داخله، مالیه، معارف، ترانسپورت و معادن و پترولیم که به گفته وی مصارف هنگفت دارند به مبارزه در برابر فساد اولویت داده خواهد شد. محمد اشرف غنی می گوید که با این کار افغانستان با دست پر در راستای مبارزه با فساد اداری در نشست وارسا اشتراک خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اتحادیه اروپا با انجام تحقیقی گفته است که مردم حکومت وحدت ملی را به علت نداشتن اراده سیاسی در زمینه مبارزه با فساد اداری مورد انتقاد قرار داده اند. عبدالله یادگاری مشاور این اتحادیه حدود 2 روز پیش به رادیو آزادی گفت که بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی این کشور موجود است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تا حالا 600 قاضی از وظایفشان سبکدوش و یا تبدیل شده اند، 45 شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حدود 50 میلیون دلار در نتیجه بررسی قضیه کابل بانک تسلیم خزانه دولت شده است. از سوی هم فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که موجودیت فساد اداری در این کشور زمینه را برای افزایش ناامنی ها فراهم ساخته است.
ما باید تلاش کنیم تا مشکلات اساسی فساد اداری را که در گذشته با آن توجه نشده است مشخص سازیم. ما باید درباره فساد و امنیت بیشتر فکر کرده و دریابیم که کدام راه های حل مفید است.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها تعهد کردند که در برابر فساد مبارزه جدی خواهند کرد، اما تحقیق اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که باور مردم در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بر حکومت کاهش یافته است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز می‌گوید که فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و پس از این مبارزه در برابر این پدیده باید با جدیت کامل به پیش برده شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. یکی از اولین تعهدات حکومت وحدت ملی پس از ایجاد آن مبارزه با فساد اداری بود که به گفته آگاهان تا کنون عملی نشده. سوال اینجاست که چرا حکومت نتوانسته در این مورد جدی اقدام کند و کدام عوامل فرارای حکومت در این راستا قرار گرفته است؟ همین پرسش را در یک مصاحبه از لطیف نظری، تحلیلگر افغان و استاد پانتون کابل پرسیدم و در جواب گفت:
یکی از عوامل است که هنوز اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته. پس تا زمانی که اراده جدی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم در مبارزه با فساد موفق باشیم. دومی که اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره و هنوز حتی در ارتباط با تعریف واحد از فساد و مفسدان اقتصادی و مالی اجماع نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی وجود ندارد. عامل سوم است که مافیای اقتصادی و مالی در حال حاضر بخشی از ساختار قدرت و سیاست در افغانستان است. بنابراین تا زمانی که تصفیه کامل صورت نگیره و حکومت افغانستان این عناصر مفسد اما تاثیرگذار از درون حاکمیت تاثیرگذاریشان کم نسازد، بنابراین امیدواری وجود ندارد که حکومت افغانستان بتواند در راستای مبارزه با فساد قدم‌های جدی و قابل توجه را بردارد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از ایجاد 3 نهاد دیگر در مبارزه با فساد اداری یاد کرد. گفت که یک شورای عالی در این زمینه ایجاد میشه، یک مرکز عدلی تحقیقی و همچنان یک مرکز مشترک مبارزه با فساد با جامعه جهانی. شما چی فکر میکنید؟ این 3 نهاد ایجادش در مبارزه با فساد اداری چقدر مؤثر بوده میتونه؟
مشکل اساسی در افغانستان اینجاست که هر بار که نهاد مبارزه با فساد ایجاد میشه، اون نهاد خودش به لانه و آشیانه فساد میشه. نمونه زیر ما در حکومت قبلی هم شاهد بودیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر نظارت جدی بر این نهادها هم وجود نداشته باشه و افراد که دارای تقوای سیاسی و تعهد ملی باشد در رأس این نهادها گماشته نشود و او صرفاً بر اساس محافظه‌کارانه یا رویه های در واقع تقسیم قدرت صورت بگیره، این افراد نصب شود در اون نهادها، امیدواری وجود ندارد که ما بتانیم قدم های جدی را در مبارزه با فساد برداریم. شرط دیگه ایست که جامعه بین المللی هم مسئولانه عمل بکنه. اگر جامعه جهانی تلاش بکنه که حکومت افغانستان با اعمال فشار وادار به این بسازه که حکومت شفاف، پاسخگو و خدمتگزار برای مردم افغانستان باشه، حکومت افغانستان ناگزیر خواهد بود که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی جامعه عمل بکشه.
لطیف نظری، تحلیلگر و استاد پانتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نشان دهنده سیاست دوگانه آن کشور در برابر کابل است. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان در نشست چهار جانبه صلح تعهد کرده بود که در مقابل گروه‌های اقدام نظامی خواهد کرد که صلح نمی‌خواهند، اما به گفته وی اکنون پاکستان این اقدام را مناسب نمی‌داند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان را که گویا با استفاده از فشار بر طالبان افغان احتمال برقراری صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود، نشانه ی سیاست دوگانه آن کشور در برابر افغانستان می‌خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پاکستان به گونه کتبی به افغانستان، چین و آمریکا وعده داده است که در برابر گروه‌هایی که وارد گفتگو نشوند اقدام نظامی میکند، اما وی میگوید که اکنون آن کشور برخلاف تعهدات قبلیش همچون اقدام را مناسب نمیداند. آقای مینپال روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که پاکستان باید موقفش را روشن سازد که با تروریسم همکار است یا در برابر آن قرار دارد.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بیته، ولی به این صورت دنیا دیگر فهمید که لانه های تروریسم در کجا هستن، امرای تروریست ها که هستن.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی گفته که ظاهراً با استفاده از فشار بر طالبان افغان ممکن صلح در این کشور تامین نگردد و تاکید کرده که باید به خاطر برقراری صلح از راه‌های دیگر تلاش ها ادامه یابد. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل از پاکستان جدن خواست که به اساس تعهدش عملیات بر ضد آن دست مخالفان و مسلح را آغاز کند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی شوند. پاکستان در حال اقدام نظامی در برابر طالبان را برای پروسه صلح افغانستان سودمند نمی داند که پیش از این طالبان گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این میان یک عضو ولیسی جرگه افغانستان می گوید که امیدواری به همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح این کشور به مفهوم زیای وقت است. آریان یون گفت که حکومت افغانستان باید در خصوص جنگ و صلح هرگز به همکاری پاکستان اتکا نکند.
پاکستان هیچ وقت در قبال افغانستان همیشه سیاست دوگانه داره. یعنی از یک سویا همیشه میگن که ما میخواهیم که در افغانستان آرامی بیایه و ما در باطن یا سیاست تره به پیش میبرن که نمیخواین که در افغانستان آرامی و صلح و ثبات بیه.
اسحاق اطمر آگاهی امور سیاسی نیز اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در مورد طالبان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی تکراری و فریبنده میخواند. آقای اطمر میگوید که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با مردم، منطقه و جهان را قانع بسازد که پاکستان از تروریسم حمایت میکند و باید بر ضد آن کشور اقدام مشترک صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام بر محکومین بر اساس قانون اساسی این کشور و کنونسیون حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل توشیح خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را در عکس العمل به مخالفت سازمان عفو بین الملل مبنی بر عملی شدن حکم اعدام اظهار داشت. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکم اعدام بالای محکومین در قانون اساسی و قانون جزای افغانستان جا دارد و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد نیز حکم اعدام را مردود نشناخته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در بررسی دوسیه های مخالفان مسلح که به اعدام محکوم شدند دقت و عدالت را در نظر دارد.
ما در چارچوب قانون اساسی افغانستان و قانون جزایی افغانستان که اشهد مجازات در موارد جرایم سنگین مجاز دانسته عمل میکنیم و مهمتر از همه که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد برای ما اهمیت داره که در اونجا هم مشهد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود شناخته نشده.
این اظهارات در حال مطرح می شود که عمر ورچ مدیر بخش رسانه های سازمان عفو بین الملل برای کشورهای آسیایی بر رادیو آزادی گفته است که از رئیس جمهور غنی خواسته تا حکم اعدام محکومین را توشیح نکند. نادای عدلی و قضای افغانستان در مورد این که چه تعداد از مجرمان و مخالفان مسلح به اعدام محکومند معلومات ارائه نمی کنند. اما پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگی افغانستان تعداد افراد محکوم به اعدام را بیش از 500 تن خوانده است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید زندانیانی که به جرم اعمال تروریستی محکوم به اعدام شده دوسیه هایشان تکمیل شده، اما آقای مرتضوی در مورد زمان اعدام آنان چیزی نمیگوید. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید میورزد کسانی که حقوق بشر را پامال کرده باید معاف نشوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره طرفدار این بوده که هیچ کس از تعقیب عدلی باید معاف نباشد. ما طرفدار استقلال قضا هستیم و احترام میکنیم و به این موارد خیلی میخوایم که دقت باشه و هیچ گونه برخورد سیاسی اداری صورت نگیره و در نتیجه جزایی که تطبیق میشه باید مطابق قانون باشد.
رئیس جمهور غنی پس از حمله مرگبار بالای ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل در سخنرانیش در شورای ملی گفت که حکم اعدام بالای افرادی که به جرم فعالیت های تروریستی محکوم به اعدام شدند بدون تأخیر عملی خواهد شد. طالبان مسلح در واکنش به این موقف رئیس جمهور ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان را به حمله و همچنان اتباع خارجی و سربازان افغان را که در قید این گروه به سر میبرند به مرگ تهدید کردند. حالا دیده شود که حکومت افغانستان با توجه به نگرانی های سازمان عفو بین الملل و تهدید طالبان افراد محکوم به اعدام را چه زمان اعدام خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Russia is defending itself. Неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرازیر شدن موج از پناهجویان به خصوص آنهایی که از کشورهای مانند پاکستان که بازی کرکت در آن معروف بوده و یا افغانستان که در آن بازی کرکت در حال انکشاف است باعث شده تا این بازی خلاف توقع در کشور مانند جرمنی به یک ورزش جدی مبدل شود. این موضوع بورد فدرال کرکت جرمنی را با چالش مواجه کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این مورد پیشکش می کند.
مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی میگوید آنها با سوالات و چالش‌های روبرو شدند تا کلب‌های جدید کرکت را در کشور ایجاد کنند و آن را تجهیز نمایند تا پناهجویان را که در این رشته ورزشی مهارت دارند بتوانند جذب نمایند. از حدود 480 هزار مهاجر که سال گذشته وارد جرمنی شدند نزدیک به 32 هزار آن را افغانان و 8.5 هزار آن را پاکستانی ها تشکیل می دهند. اداره کرکت بورد جرمنی که در شهر ایسن مستقر است تقاضاهای را برای ایجاد کلب های کرکت از طریق صفحه اینترنتی خود به دست آوردند. براین مندلی رئیس کرکت بورد جرمنی در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما هر روز 5 تقاضا به دست می آوریم که خواهان ایجاد کلب های جدیدند و یفزود آنها این تقاضاها را از کارکنان امور اجتماعی که با گروه های پناهجویان افغان و پاکستانی کار می کنند و از چگونگی بازی کرکت اصلا آگاهی ندارند به دست می آورند. به گفته مسئول اجرایی کرکت بورد جرمنی به این پناهجویان بازی فوتبال و والیبال پیشنهاد شده اما آنها میخواهند کرکت بازی کنند. به نوشته فرانس پرس زمانی که براین منتلی مسئولیت بورد کرکت جرمنی را در سال 2012 میلادی به عهده گرفت 1500 کرکت باز در 70 تیم مصروف فعالیت بودند. اما در حال حاضر 4000 کرکت باز در 205 تیم به این بازی ثبت نام کرده و بورد کرکت جرمنی در هفته گذشته از ایجاد 100 کلب دیگر استقبال کرد و این روند ادامه دارد. براین منتلی رئیس اجرایی کرکت بورد جرمنی اضافه کرد با کلب های جدیدن ایجاد شده کرکت از سوی مؤسسه خیریه جوانان کرکت باز کمک محدود صورت گرفته است. با گفته ای وی یگانه چالش برای ایجاد تیم های کرکت با پناهجویان دریافت میدان مناسب به این بازی می باشد. بورد اجرایی کرکت جرمنی در حال حاضر توانسته برای کرکت بازان بیت و ویکت آماده سازد. براین منتلی در ادامه صحبت خود گفت در حال حاضر نیمی از شمار کرکت بازان زیر 19 سال را افغانان تشکیل می دهند. او افزود که هیجانی است، اما آنها شدیداً به کمبود منابع روبرو هستند و با این مشکل دست و پا نرم می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد معصوم خان نوروزی از دلارام فرا پیام نوشته که فساد اداری تا زمان ریشه‌کن نخواهد شد که کار به اهل کار سپرده نشود. عبدالله خوگیانی از کابل پیام فرستاده که در افغانستان در تمام ادارات فساد موجود است. مردم باید در مبارزه با این پدیده حکومت را حمایت کند. ابراهیم اقیار از قندار پیام نوشته که حکومت افغانستان که میگوید گزینه جنگ را انتخاب کرده، باز هم افغانها را مجبور به ترک کشور میکند. حکومت افغانستان باید از راه صلح پیش بیاید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و پیام میفرستید. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.